افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. او چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی. ولسمشر دغه ورځ په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. اجمل اند خبرونه په خبرونه پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي نړۍ قانع کړې ده چې د افغانانو ستونزه درک کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي. او د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې د وړمې ورځې د انتحاري حملې د مړو شمېر څلور شتنو ته رسیدلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان سره تړلی دی. ولسمشر اشرف غنی چې نن کندهار ته په یو رسمي سفر تللی، دغه څرګندونې د کندهار په زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې یو شمیر محصلانو او همدارنګه د پوهنتون استادانو ته په وینا کې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوی ته وویل چې نړیواله ټولنه یې قانع کړې چې د افغانانو ستونزه درک کړي.
ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د افغانستان د امن لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول د افغانستان ګاونډیان په صادقانه توګه کار وکړي او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري او ولسمشر په دې مراسمو کې د ګډون لپاره په کندهار کې دی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خو د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي.
دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان کې د پوځي قومندانانو پر صلاحیتونو پخنی لګیدلې محدودیتونه لري کړې دي. تر دې مخکې د بارک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانانو په واکونو کې کمی راغلی وو او د ځانګړو عملیاتو په برخه کې د دوی واکونه محدود شوي وو. دا پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو څلور تنو نور هم ساور کړی چې د بلوچستان ایالت په یو زیارت کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټپیان شوي وو. د پنجشنبه په ورځ په دې پیښه کې اوس د مړو شمېر څلور شتنو ته ورسید. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد اقبال نن ویل چې د پیښې شل تنه نور ټپیان د محل په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو ټپونه سخت دي. وړم ورځ د بلوچستان ایالت په جل مکسی سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې ځان وژونکی برید شوی وو. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تېره شپه ویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم سلور لارې کې بمونه کیږدي، د نیویارک په مټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوي و دا بریدونه تیر کال د روسیې په میاشت کې شوي وي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایي دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم 20 کلن فلیپینی دی چې په دې تورن دی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې استولي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی. تاسو مونږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د قرغیزستان صدراعظم مرستیال په یو ترافیکی پیښه کې وشل شوی. 18 کلن تیمور جمعه قادروف نن په مرکز بشکیک کې د ترافیکی پیښې د کابل د ژورو ټپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د قدروف موټر له یو کاماز لارې سره ټکر شوې. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوی. قدروف د کرغستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. د غوښتل چې نن د کرغستان په شمال کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز لا نږدې څخه وګوري. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړي چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی.
ټول نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
پخوا دوی نه شو کولی موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت وو هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
د ولسی جرګې ځینې استازي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
زمنګ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی په پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات ترسره کړي.
د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو حمله کیږي خو پر کومو سیمو؟
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي.
دا پون ولسمشر د وایم راستیال وای اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. د نور مسایلو ترڅنګ حقیقت څه دی اونوس پروګرام په همدې خبرونه کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوي وه. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او نورو عالي رتبه افغان چارواکو برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بلک هاک څرخی البته کې د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د ولسمشر غنی په مشرۍ له هیئت سره کندهار ته تللی را سره په مستقیم تماس کړی. پر دې صاحب ستاسو معلومات څه دي په دې مراسمو کې کومې څرګندونې وسوي؟
بلې سالی صاحب سلام تاسو د رادیو اوریدونکو ته. مراسم څو شیبې مخکې پای ته ورسېدل. په دې مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دوی خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ وبلله او ده وویل چې د دغه هلیکوپټرو په سپارلو سره افغان هوایي ځواک د تیرو په برخه کې خورا مهم ګام دی. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نه شي بریالی کېدای نو کله چې د سولې لار خپله کړي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. ولسمشر همداراز وویل چې دی چې په تېر کې همیشه له افغان هوایي ځواکونو نه دلیدنه کړې نو دوی ترې غوښتي د ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د هلیکوپټرو غوښتنه کړې ده او ده وویل چې نن هغه ورځ راورسېده چې د افغان هوایي ځواک چې کومې غوښتنې لرلې د دغه بلک هاک هلیکوپټرو چې نن رسمن دوه دانې افغان حکومت ته وسپارل شوې دا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا ښه پیلامه ده او همداراز د افغانستان دښمنانو ته هم واضح پیغام لېږدوي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای. جنرال جان نیکلسن هم خبرې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې له بشریت څخه د دفاع لپاره جګړه کوي او دوی وویل په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو بریا خورا مهمه ده او کوم هلیکوپټر چې دوی نن افغان ځواکونو ته وسپارلې دا هم د جګړې په بریا کې خورا مهم رول لوبولی شي او د جګړې د پای لپاره یو پیلامه ده. د دفاع سربرست وزیر هم د هلیکوپټرې یو لوی لاسته راوړنه وبلله. افغان ځواکونو ته د استعمال په برخه کې ځینې سپارښتنې افغان هوایي ځواک ته درلودې.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ولایت کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ شوې وه. ولسمشر غنی ویلي دي چې د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په کندهار کې د بلک هاک هلیکوپټرو تر تسلیمي مخکې د دې ولایت د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې ځینو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې کړي. جزئیات یې د صادق رښتینی په راپور کې.
ولسمشر غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا او کابینې د یو شمېر غړو سره یو ځای کندهار ته راغلی او په دامان ولسوالۍ کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د استادانو، محصلانو او د خلکو د استازو یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالو سره وروستیو هوکړو په اشاره وویل چې د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د همکارۍ تړونونه د جنگ لپاره نه بلکې د سولې او امن په خاطر دي او دوی د افغانستان د سولې لپاره د رامنځته سو فرصتونو څخه د ښې استفادې لپاره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه د زیاتې همکارۍ تمه لري.
او موږ نړیوال تړونونه د جنگ لپاره نه دي، د سولې لپاره دي، د همغږۍ لپاره دي، د دې لپاره چې موږ یوازې نه اوسو. نن ټول نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې د جنګ د لارې بریا ته نه سي رسېدلی او که غواړي چې د افغانستان ستونزې هوارې سي نو د مذاکراتو میز ته د کښېني او د تاوتریخوالي څخه دې لاس واخلي.
طالبان ته لاس وړاندې کوي چې راسي په مذاکرو کې. سیاسي لاره د حل د سولې لاره.
ولسمشر غنی له دغه مراسمو وروسته د کندهار په هوایي ډګر کې په یوه بله جوړه سوې پوځي غونډه کې برخه واخیسته چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د بلیک هاک هلیکوپټرو د لومړي جوپې د سپارلو په مناسبت جوړه سوې وه او دوی بلیک هاک څرخیالو ته کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارلې. د الوتکو د سپارلو په دغه مراسمو کې د امریکا په مشرۍ د قاطع ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان دوکنسل او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم ګډون کړی و. افغان حکومت ویلي چې د بلیک هاک الوتکو په ترلاسه کولو سره به د روان جنگ لوری بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوزرات ویل افغان ځواکونه سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. دغه وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوي هدایت له مخې بهرنیو ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحیت ورکول سوی دی. یوسف خان زدران له کابل نور حال راکوي.
په دا سال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپلو قومندانانو ته واکونه وسایل ډېر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر ښه اغېز لري. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قومانده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیر وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژۍ عملاً د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس یې نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس یې هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و
خغلی وزیر وایي د واکونو زیاتول په دې معنی نه دي چې څوک دې په خپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ خپلو پوځي قومندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې یې خپلو قومندانانو ته واکونه وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړل. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهالویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلی وي. د جګړې په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانیږي چې د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه په افغانستان کې د امریکا د جګړې حضور 14 کاله پوره شول. د د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تروریستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تروریستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د فشارونه ډېرېدل د دغې اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنګ پاړه باندې هماغومره دوی په خپله مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤلین او ایمون امنیتي کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا خپل مورال ورکې یمون امنیتي سپورت ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه واکونه نه باید د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
په همدې حال کې ځینې پوځي تحلیلګران وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې پوځیانو ته زیات صلاحیت ورکول شرایطو ته په پام سره سوي دي. له ډلې هایګل سلیمان خیل یوسف خان زندران ته مبارکه کې وویل که بهرنیو ځواکونو له دې وروسته د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي پوځي عملیات وکړل ورسره به د مخالفانو لیکي کمزوري سي.
ګوره دغه واقعیت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوی تعریف رامخته شوی ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر ستراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډېر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل وخت متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډېر تهدید شو، ډېر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بڼه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بڼه شدیده شوه چې دا د افغانستان دپاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د همغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکی مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو وویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا تغییر پکې راغلی ده، دا هماهنګي موجوده ده. کله چې لیدل کېږي خیر په هر صورت په هوایي عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کوم کلی کې وي یا په کوم ځای کې وي خامخا ملکي خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنې دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات به ونه رسي، لیکن باید هوایي ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایي ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت اته ورځې مخکې یو اشتباه کړی و امنیتي دولتي خلک یې بمبارد کړي وو. دغسې اشتباهات دغسې خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کېږي نو څه پېښېدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
داسې خطاوي کېږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کېږي، خلک مایوسه کېږي، جنګ اوږدېږي او د مخالفینو صفوف تقویه کېږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خو مال کېږي، لږه خو مال کېږي. دا خو بیا د ظلم ده، دا خو بیا ظلم ده.
د پوځي مسایلو تحلیلګر هایګل سلیمان خیل و. د کابل سوتن اوسیدونکو په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
معلوم نجیب دی. زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به د پټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره به ډېر مرسته کوي. کله چې دوی دا صلاحیتونه زیاتېږي، دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخوا ته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به پټوله کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کېدلی شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي، چې دی په خپل حامیانو باندې فشار واچوي او د هغې له لارې یو د صلح لاره غوله کړي او موږ کولی شو د دغې لارې نه په ډېر اسانۍ باندې صلح لاسته راولو. هیچ چا جنگ کې بورد نه ده کړی، په جنگ کې هېڅکله بورد نشته ده، مګر ښه به دا وي چې موږ اردو تجهیز کړي.
زما نوم جمیل مخونه وای چې امریکا دی بیخی دلته نه یی دی دلته اما د سې د سنجه شو کې صدا عسكر الته وشه روړی نه لري نو هغه مسره څه په کې پدې د لګزيات کې دغه لار د امریکا په ګټه ده د مونګم په ګټه ده
د ولسی جرګې اداري هیئت د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې لشلو د زیاتو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه امنیتي او د اورزګان ولایت چارواکي د جرګې ته وربولي د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو ناورین وباله رحمت الله افغان له کابل
د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري لشلو د زیاتو افغان سرتیرو وژل کېدل د ولسی جرګې له کلک خبرګون سره مخامخ شول د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د وکیلانو له اندېښنې وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترڅنګ د اورزګان له سیمه ییزو چارواکو هم پوښتنې وسی
قضیه
اورزګان یک فاجعه اورزګان په ناورین ده موږ به د رئیسانو په کمیټه کې په دې اړه یو ځانګړی غونډه په ایجنډا کې شامل کړو چې د امنیتي مسولینو ترڅنګ به د اورزګان اداري مسولین د ملت کور ته خپل ځوابونه وړاندې کړي که څه هم د اورزګان سیمه چارواکي په پیخه کې د څلوروي سرتیرو د وژل کېدلو خبره کوي خو د ولسی جرګې غړي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملي اردو شپږوي سرتیري وژل سوي دي که څه هم یو شمیر وکیلان په اورزګان کې د سرتیرو وژل کېدل په وخت د مرستو نه رسېدل او امنیتي او دفاعي ځواکونو کمزورتیا بولي خو د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی بیا په دې اړه د اورزګان سیمه چارواکي په ځانګړې توګه والی ګرام بولي ښاغلی بارکزی ټینګار کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښه په اورزګان کې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي
پر یو کال کېږي چې زه دغه ځای سناریو یم دا زموږ د ملي اردو اتم بیز دی چې سربسته د مابین ځي اته بیز د اردو په اورزګان کې یو کس نه ژوندی ځینې وتلی دی نه یو موټر نه یو ټانګ نه یو مسله د حکومت لاسته ورغلی
د راپورونو له مخې تیرونی د چوری په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې څلوروشت افغان سرتیري ووژل سول د اورزګان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه چې څلور ورځې دوام درلود بل اخره د ملي اردو اته سرتیري او شپږ پولیس پکې ووژل سوي دي له دې وړاندې هم د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته په خپل وخت د مرستو د نه رسیدو له امله په حکومت انتقادونه سوي دي په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل سویو سرتیرو شمیر اتلس تنه یاد کړ او دلیل یې د وسلوالو مخالفانو زیات شدت بولی
فشار دشمن
تعداد دشمن زیات هغه وای دا چې د دښمن د فشار تعداد زیات وو دوی مقابله کړی و خو له بده مرغه شهیدان سوي وو دفاع وزارت یو پلاوی ټاکلی او په سیمه کې په چړنو بوخته کچا هم ناغړی او اشتباه کړی وی هغه به څرنوالی او عدلی ارګانونو ته معرفي سي دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د ولسی جرګې غړي وای افغان سرتیري په ډیرو مواردو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کم امکاناتو سره مخ دي او همدا د دې سبب سوی چې د جګړې ګرونو کې د افغان سرتیرو د تلفات او شمیر لوړسي
ولسی جرګه په اورزګان کې تر شلو د زیات افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب امنیتي چارواکي د پښتنو ګرویژنو لپاره وربولي دا په ولس مشر دویم رستیال وایي اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی سرور دانش نن په کابل کې په ډېره یو کانفرنس ته څرګندونی کړي تفصیل د ناجی صاحب راپور کې اوري
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د افشا کولو ویرې اطلاعاتو ته د لاسرسي پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده سرور دانش چې د شنبه په ورځ په سیمه ییزه کچه د اطلاع رسونې د پیاوړي کولو دوهم ملي کانفرنس ته وینا کول ویل د اطلاع رسونې په مخ کې د پرتو خنډونو په لرې کېدو سره به د فاسدو کسانو سیرې هم افشا شي
وجود فساد ګسترده در نهادها
په ادارو کې د پراخ فساد موجود جودیت او افشا کولو څخه ویر اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو خند چې موږ ټول په دې په هیګو کچیر اطلاعاتو ته لاسرسي په ځنګړي ډول دولتي اسناد او تصاده سي ډېر ژر به د فاسدو کسانو سره افشا سي بیا هم په ټینګار سره وایم تر هغه چې مخبل ادارې له فساد څخه پاک نه کړو خلک به هم لازم اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا نه کړي
نموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی تر څو له فساد سره په هر اړخیزه توګه مبارزه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او حتی د څېړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له ګواښونو سره مخامخ کیږي له هغه وړاندې بیا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم ویلي و چې د افغانستان پاکستان په ډیری ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي او یوازې ځنی خبريالان د خپل اړیکو او ملګرتیا په اساس ځنی معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي. په همدې حل کې د افغانستان د ژورنالستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي نه یوازې اداري فساد بلکې یو شمیر نور عوامل هم موجود دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په مخ کې له اساسي خنډونو حسابېږي. د دغې ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې موږ له څو غټو ستونزو سره مخ یو. له هغې ډلې یو هم د اطلاعاتو کټګوري کول دي. تر اوسه په افغانستان کې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې کوم اطلاعات محرم دي او کوم هم محرم نه دي. په خوشنۍ سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هم خپلې ستونزې لري او د دغو مواردو تر څنګ پرته له شکه اداري فساد یو هم له مهمو ستونزو څخه دی.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشیح کړی، خو انتقاد دا دی چې تر اوسه هم حکومتي ویاندویان او ډیری اداري خبریالانو ته پر خپل وخت معلومات نه ورکوي. د افغانستان جمهوري ریاست هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. امریکایي سرچینو ویلي چې دغه هیات به له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړي چې له سختریزو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړ پوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولېږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي به له پاکستان نه وغواړي چې له سخت دریځو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ ویل موږ پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړل، خو دې هیواد په بدل کې هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ کانګرس ته ویل غواړي پاکستان ته یو وروستی فرصت ورکړي چې دا هیواد همکاري کوي او کنه. پاکستان دردوی چې ګواکې دا هیواد د روسانو ته پناه ځایونه ورکوي او لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پر خپل صداقت ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له امریکا څخه په خپل سفر کې ویلي دي د دې پر ځای چې یو او بل تورن کړو باید د سیمې د امنیت او سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو څېړونکي کریسټین فیر اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي پاکستان د ولسمشر ټرمپ غوښتنه نه مني ځکه د هغې په خبره پاکستان اراده نه لري له هغه څه چې همدا اوس یې ترسره کوي زیات او نوی کار وکړي. کریسټین فیر وایي په یو صورت کې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې عملي کېدای شي او هغه داسې چې که امریکا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه څه وکړي چې د دې هیواد ادارو پخوا نه دي کړي. دغه امریکایي کتونکي وایي پاکستان یو فریبکاره هیواد دی او باید چې په اغیزمنه توګه مجازات شي.
او اوس مرزو د ساينس نړۍ ته. په بریتانیا کې دا سیوه اله جوړه سوې چې د لاسونو میکروب پاکوي. نور جزئیات له اسمت څاروان نوري.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کیو خودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور همغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د عفوني ضد کیدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي عفوني ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډیر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کیدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشې کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي له دروازې باکتریاوې پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کیږي چې به یې خورا ټیټه ده.
سره نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل آن ناوري.
ولسمشر اشرف غنی نن په کندهار کې د کرنې او زراعتي علومو په پوهنتون کې د وینا پر مهال د افغانستان سوله د آسیایي هیوادونو لپاره صلح بلل ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو واکونه زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کولای شي. د پاکستان پولیس وایي لاغه ټپیانو څلورو تن نور هم ساور کړی چې وړمه ورځ د بلوچستان په یو زیارت کې د انتحاري حملې په ترڅ کې ټپیان شوي وو. اوس د دې پیښې د مړو شمیر څلور شته ورسېده. پولیس وایي شل تنه لا هم په روغتونونو کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وکړي.
سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیناوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ډیر ژر به د افغانستان د 5 زونونو د کرکټ د لومړۍ درجه لوبلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبې د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې ترسره کیږي. ښاغلی هوتک ویل چې د غلوبې د روان میلادي کال د اکتوبر په 13مه پیلېږي چې لومړۍ دوه لوبې په کابل کې دي. د کانګ فو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د معرفي کولو په هدف نن په کابل کې د دغو سیالیو اتم پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې له 25 ولایتونو څخه سباندې 250 لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو هدف چې درې ورځې به دوام وکړي د کانګ فو د ځوانانو، تنکې ځوانانو او د لویانو ملي لوبډلو ته د شپېتو تکړه لوبغاړو انتخابول دي. د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لرموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه بوسنی له بلجیم، جبل طارق له استونیا او د سویډن د فوټبال ټیم له لوکزمبورګ سره د لوبې ډګر ته ووزي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت 8:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز دغو سیالۍ په لړ کې بیلاروس له نیدرلند، بلغاریا له فرانسې، سویس له هنګري او یونان د قبرص له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبې د روسیې په کوربتو د شپې 11:00 او 15 دقیقې تر سره کیږي. د دغه سیالۍ په دوام کې تیر شپه اسرائیل یو د سفر پر وړاندې لیختن اشټاین، استرالیا درې د سفر پر وړاندې سربیا، ویلز یو د سفر پر وړاندې جورجیا، اوکراین دوه د سفر پر وړاندې کوسوو، اسپانیا درې د سفر پر وړاندې البانیا او آیسلند درې د سفر پر وړاندې ترکیه ته ماتې ورکړه. او دغه ټیمونو د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د سپورتي خبرونو پای
څلور بجې او 3 دقیقې سوې. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو کې افغان قواوی چې افغان قواوی پکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري بریدونه کوي. په دې اړه راپور درلود چې په نورو خبرونه کې اوریدلې سي. په دې خبرونه کې وخت ورته پاتې نسو. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په تیات خبری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته تایید کړ چې ټاکل شوی محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په دې سفر کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبری وسی. تفصیل له کابل د رحمت الله بن پر رلیجلی راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای افغان ولسمشر اسلام آباد ته په سفر کې باید له پاکستاني لوري سره د افغانستان د سولې او له تروریزم څخه د هغه هیواد ملاتړ په اړه څرګندې خبری وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی د پاکستان ته په ډاګه ووایي چې د تورستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
زمونږ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات ترسره کړي او د هغې څخه وغواړي د سولې په راوستو په برخه کې دوی سره همکاري وکړي او هغه تروریستي ډله چې د پاکستان نه مسله افغانستان ته رالیږل کیږي او د افغان افغانستان د امنیت خړپړکی لدغه مبارک د دوی څخه غوښتنه وکړي چې نور دغه سره ارتباطات خپل قطع کړي او د تروریزم په منځ وړلو کې د افغانستان سره په صداقت ودرېږي تر څو هم په افغانستان کې سولې شي او په پاکستان کې امنیت راشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې محمد اشرف خانی اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز بلنه منلې ده. خو دا چې دغه سفر کله تر سره کیږي ښاغلی زخلوالی په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوه ځله پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو د ولسي جرګې غړی آرین یون او تر دې وړاندې ځینو څېړونکو ویلي وو چې ښاغلی غنی په خوانیو سفرونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي کله چې په پاکستان د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا فشارونه زیات سي، نو له فشارونو څخه د خلاصون لپاره پاکستانی چارواکي کابل ته راځي او افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم که څه هم د ولسمشر غنی دغه سفر ته هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید له رامنځته شوي فرصت نه د افغانستان په ګټه ښه استفاده وکړي.
ولی تر هغه وخته پورې چې امریکا په خپلو وعدو باندې ودرېږي او افغانستان په حکومت کې د صلح د راتګ لپاره ظرافت او ظرفیت پیدا نه شي، په هیڅ ډول معنا نه شي درلودلی. این معنا دا ده چې مهم دی.
ښاغلی خادم دغه سفر ته په داسې حال کې هیله مند دی چې له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته 21 ځله سفرونه وکړل، خو لکه څنګه چې لازمه وه څه یې ترلاسه نه کړل. اوس نو ولیدل شي چې محمد اشرف خانی کله اسلام آباد ته سفر کوي او سفر یې څه لاسته راوړنې لري، او آیا پاکستان به دا ځله هم په خپلو ژمنو عمل وکړي او که بیا به هم خپل پخوانی سیاست پر مخ بوځي؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سور از وړاندې افغان امنیتی ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خ انمانځنې په هدف نږدې 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتی مسولینو خبر ورکړ چې دا کار د امنیتی تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که څه هم یو شمیر خلکو امنیتی ځواکونه تورن کړل چې د ملي او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه د دغه ډول مراسمو د انمانځنې پر وخت عام خلک وسلول کوي. اوس له یو شمیر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 و ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډي شي او کنه. د حقیقت صدې د دیونه خبرونه محمد مسلې ته ځنګړې کړې دا او په اړه د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرامیم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې له همدې نه کوچې دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډیره مننه. مونږ خو د شورا په ورځ بیلاغونه چې اردو پولیس امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبذیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو وو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو وو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطره زمونږ پیشنهاد وو او د ځوانانو پیشنهاد وو او د خلکو پیشنهاد وو چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځې کې همکاري وکړي د امنیت له نقطه نظر نه. بیا مونږ آماده سو، وزارت امور داخلی ورته آماده سو، زون 101 پولیس ورته آماده سو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه و روزنه به ویني، انداختونه به وکي، او زمون د پروګرام او د پالیسی سره سم په دې لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکي. د دوی مرسته، د دور مسایی، د دوی امانګي زمونږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زمونږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایی درلود. کوم تخطی او کوم بې دسپلینی زمونږ لخوا د دوی نه دیدل شوی نه دی تر اوسه پورې.
دا کومه وسله چې دوی ته توضیح شوې ده به تر کله بیرته راغونډې کی؟
دا سلاح خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوی دي، او د زون 101 آسمایی قومندانی نه دوی ته تسلیم شوی دي. دا که دا سلا نن و فردا هم دا د عاشورا ورځ تر اوسه لا ختمه سوی نه دی، بس د دې نه چې دا د عاشورا ورځ ختمه سو دولت پکې تصمیم نیسي، یا وزارت امور داخله وزون یک صدق د دې په عقله به تصمیم نیسي چې مونږ او تاسو بګه اما ورو یا به مطبوعاتو سره شریک کو.
ان تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د دې خلکو نه دا سلا بیرته راغونډه شي که ورسره پاتې شي.
له بده مرغه تر اوسه پورې تعدید په دې ښار کابل کې موجوده ده، او مطلق د عاشورا ورځ هم تر اوسه پورې ختمه ده. ان شاء الله تر شنبه پورې دا زمونږ مراسمونه او دا زمونږ تدابیر به ختمه سي، پس د دې مونږ ورته تصمیم نیسو.
یو بل موضوع چې سوره جوړان دي ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه، واغوي د افغانستان امنیتي ځواکونه ماته هم کړل چې دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عام خلکو ته وسلې ویشل کیږي. فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عام خلکو ته وسله ویشل کیږي تر څو امنیت وساتي؟
پولیس ورته امنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي، او د تدابیر به موږ لرو او کافي پرسونل دلته په کابل کې لرو. مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په اکله او د عاشورا د ورځو په اکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس شوه، بیا دا نظر د علما دا نظر د توانان وو په دولت باندې غږ وکړه، دولت یې پیشنهاد وکړه، بالاخره وزارت دفاع تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مسایی د خلکو سره د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټول نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي. وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته سلا توضیح کړه، او دا مطلب د اردو او د اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري. پولیس اردو نو امنیت ملی د خلکو په حمایا انشاءالله د دې توان لري چې د جمشاریان کابل د دشمن پر ضد آمادګي لري او مبارزه وکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیسو سره همکاري ده؟
مونږ عام خلک مسلکلي نه دي، یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تهدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرله او مونږ هم دا احساس وکړو چې تهدید به تیری دا د ځوانان په دې کابل کې مسله سو. دغسې ځوانان زموږ په ډیرو اطرافو کې په ډیرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي. په ډیرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زموږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه. دا معنا نه لري چې یا اردو ناتوانه دي یا پولیس ناتوانه دي یا مونږ کفایت او توانمندي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو. ځوانان آماده دي په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په نورو نقاط په جباتو کې د پولیسو سره د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مسایی د ترورین په مقابل جنګیږي. دوی هم هغه ځوانان وو چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په شکابل کې تعدید ده، دوی آماده شو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي، او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توانمندي نه لري. دوی آماده شو، مونږ د خواب د دوی پیشنهاد ومنل شو، او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځ کې د شهروندانو په خدمت کې وي. او نور دو کوم بې انضباطي، بې دسپلیني او کوم بې بندباري مونږ تاسو په دې څو ورځو کې شاهدان هم نه یو.
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه، محلي پولیس عموما په یو چوکاټ کې راغلي دي، هغوی لږ تر لږه درې څلور میاشتې تعلیم او تربیه کتلې ده، خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوي دي، او دغې نه وروسته راوستل شوي دي د پوسلو سره د مراسمو د امنیت د ساتنې په موخه باندې. دلته کوم ضمانت موجود و اصلا چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته د وسلې ورکړل شي؟
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په دغه مدته کې مونږ یعنی دولت، حکومت، وزارت امور داخله، وزارت دفاع، البته وزارت دفاع پورې دا علل لري، وزارت داخله او ریاست عمومي پورې، هغه پرنسيبونه، هغه تعهدونه چې د پولیس مالی په اکله په دغه مدته کې په یو کال شپږ میاشتې کې دوی سره تعهد شوی دي، ام هغه پرنسيب، ام هغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا 15 ورځو یا 20 ورځو کې دوی سره هم دا تعهد شوی دی. دوی هم په خپل تعهد کې پابند ده، او د دولت له خوا هم د دوی پابندي په یعنی د نظارت لاندې دي، او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده. دا پر اساس د یو پرنسیپ، په اساس د یو اصول، په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله را پیښ شو او یو تعداد ځوانان توپک واخیستل او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
کله دې پروګرام لګ وړاندې لاړ شو، لږ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلې د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه، او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند یې تهدید کړ، د کابل عام ژوند یې د متوقف کړو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې هم په تیرو کلونو کې هم ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کیږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا څه ښایي؟
اول خو دا به داسې وایي چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتم لسمه د اسمبلې دا بې بندبارۍ وکړي، فایرونې د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتمه اتلسمه د احمد شاه مسعود د شهادت په هکله هیڅ اړیکې ونه لرله، هیڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه را پیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فایرونه یې د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي، او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرم دي، یعنی ډېرې جرم دوی مرتکب شوي دي مخکې له دینه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد یې نیول شوي دي، او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول شي.
خو کومې شمېرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان، د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو، او فایرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي، او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې لدینا یو اعلامیه خبره کړې وه، او د دې خلکو د پاره یا غلارې معلومی کړې وي، غوښتنې کړې وي ترنه، خو بیا هم هغه سچ تاسې هیله لر لاغه تر سره نشو، هغه سچ تاسې ارزو لر لاغه تر سره نشو. فکر نه کوي چې دلته تاسې هغه اعلامیه اصلا تر په خولاندې شو؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسم ورځو پورې دلته را پیمایي وکړه، هغوی دا زمونږ اعلامیه رعایت وکړه، هغه او باشان، هغه توپک لرونکی، هغه غیر مسؤول افراد، بی بندبار افراد چې د دوی غوښتنه ده او چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې، او مونږ مجبور وو چې مونږ هم عکس العمل ورته وښایو. خوشبختانه مونږ عکس العمل ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زمونږ دا و چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو، او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې یو ابدالي لال دې شي محبسوته، او دا کار مو وکړه.
یعنې د هغوی په وړاندې ستاسو نه عکس العمل فکر نه کوي چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې وي، زموږ هغه ارګانونه، هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې، د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکس العمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی له خوا شوی وه، او مونږ به داسې عکس العمل، یعنی متقابل عکس العمل به ورته وښودل، یعنی وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېرې بدبختي را مخته، یعنی را پیدا شوی وای. د همدې له خاطره مونږ د حوصلهمندي نه کار واخیستل چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي، او دوی به تعقیب شي او زندانونه را ولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي، تاسې تاییدوئ؟
د دې نه مونږ نسو انکارولی چې یو تعداد غیر مسؤول توپک لرونکی د یو تعداد مسؤول افراد و اشخاصو سره، یا په نامه د بادیګارد یا په نامه د دې نه چې د شخصیتونو سو استفاده وکړي، او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري، او امیدواره وو چې په آیندې نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي.
ویل کېدل داسې چې ډېر ضربه د دې د خالي سلا کولو چارې پیل شي، تر اوسه ولې نه دي پیل شوي؟
مونږ ورته پلان جوړوو، تاسې مطمئن اوسئ چې دا پلان به عملي شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، سږ کال چې اتلسم د سنبلې پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو، کوم شکل فایرونه وشول، کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو، په راتلونکو کلونو کې به هم همدغه سي وي که نه لږ تر لږه له دې نه به مخنیوی وشي؟
انشاءالله دا به آخرین ورځې وي، او په نورو کلونو چې مونږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کوم، دا مسله به په دې وطن کې نه تکراری کی.
خو هر کال هم دغسې ژمنه کیږي؟
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي، او زمونږ درس د پروسس کال نه سچ کال به خجدی و او پروسس کال هم رښتیا د بینظمی په کابل کې ډیره و نسبت به دینه چې سچ کال مونږ تاسو ورته شاهد و یو تعداد کسان غیر مسولانه فیرونه وکړه ولی متاسفانه یعنی وضعیت دوغ نه نگرانی تیا تشنش و نوت دا وضعیت مو تر کنترول لاندې و او مونږ به ډیرې ښې تدابیر لرو او دا پروسه به خیر سره تیره سوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګورونکو سلام.
ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي.
فعلا ما استفاده کردیم. به خاطر ما امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
دا د دوه غزوانانو غګونه وو چې د ټابلیټ کا په نومې نشئی درمل خوړلی. ټابلیټ کا څه ډول درمل دی؟ ځوانان یې ولې خوري او ضررونه یې څه دي؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري. میټایل ډای اوکس امپیټامین چې په افغانستان کې ډیر خلک د ټابلیټ کا په نوم پیژني او یادوي نشئی ډوله ګولۍ دي چې ځوانان یې د خوښیو په محفلونو کې خوري. ټابلیټ کا خوب تختوي او کاڅو کې استعمال کړي څلیرویشت ساعته به یې سترګې خلاصې وي چې دا نشئ په څلیرویشتو ساعتونو کې د ناراحتۍ احساس نه کوي خو له څلیرویشتو ساعتونو وروسته یې بد اثرات راڅرګندیږي. یوه زلمی چې خپله هم ټابلیټ کا استعمال کړې وه راته وویل په لومړي ځلې د ملګرو په تشویق دغه ګولۍ وخوړلې خو اوس یې پرېښي دي. د خپل نوم راته وانخیست خو په مرکه کې یې دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته ډېرې مضرې وبللې.
ټابلیټ کا ګولۍ چې دی لومړی په خوړلو کې ډېره ترخه وي، دومره سخته ترخه وي چې هیڅ اندازه نه لري او دا روغه تېرېدلی هم نشي. دا به په غاښونو باندې ښه میده کوي او بیا به یې تېروي یا اوبو سره یا چای سره. په وجود کې دغسې یو ډول عکس العمل را پیدا کوي چې مثلا د شونډو په خوړلو دې فکر شو نو ته به شونډې خورې، ټوله شپه به شونډې خورې. که د خپو په ګرولو باندې دې فکر شو خپو خپې به ګروې، نو دغه یو حساسیت یا د وجود سره دا پیدا کوي. ټابلیټ کې ګولۍ چې خورې نو تا ته خوب نه درځي، څلیرویشت ساعته ته بالکل خوب نه شي کولای.
له څلیرویشتو ساعتونو وروسته بیا څنګه وي؟
څلیرویشت ساعتونو وروسته بیا سړی یو ډول داسې بیخي سره خراب وي، داسې ذهنن هم خراب وي او داسې ډېر سره پریشان غوندې وي، سرګردان غوندې وي. عموما دغه د ټابلیټ کې ګولۍ چې دی نشه چې دی دا ډېر زلالي شی دی، ځکه په دې ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپله ذهني ارامتیا راولي یا په داسې وي چې خوشحالي راولي، نو دا خامخا بیا وروسته ستونزه لري. وروسته بیا سړی خرابوي، د غاښونو دپاره ډېر نقصاني دي. غاښونه د انسان ډېر سخت زیات خرابوي چې بیا غاښونه درد کوي یا مقصد هغه ډېرې ترخې دي، معدې سره هم همداسې تکلیف رامنځته کوي. خدا نه چې جنسي قوت سړی ته زیاتوي یا ورته کوي کوي، دا خبره بالکل غلطه ده.
که دا راته ووایي چې تا څنګه پرېښودي او که نور ځوانان غواړي چې دغه شی بیخی استعمال نکړي یا یې پرېږدي، څه ډول یې پرېښودلی شي؟
ډېر اسانه لاره ده. هېڅکله دې هم داسې څوک نه وایي چې زه دغه نشه نشم پرېښودلی. کله چې یو کس له هغه چا سره ګرځي چې هغه یې په نشې مخته کوي او نشهیي توکي ورته پیدا کوي، که هغوی سره یې ملګرتیا کته کړله او هغوی سره یې رفت آمد کته کړلو، نو انشاءالله هغه به ډېر په اسانۍ سره هغه نشه پرېږدي او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شي چې بیا نشه ونه کړي.
د اکبر په نوم یو بل زلمی چې د مرکې پر مهال هم ټابلیټ کا خوړلې و راته وویل دغه ګولۍ ته هر څوک تاب نشي راوړلی او د پخپلو سترګو لیدلې چې ډېر کسانې مرګونی حالت ته رسولي.
فعلا ما استفاده کردیم.
ما هم دا اوس استفاده کړې، ځکه زه نن د دوستانو یو محفل ته تللی وم. هر څوک یې خوړلی نشي او هر عملی د ټابلیټ کا زور نه لري. که یو خوري تاب یې راوړلی نشي، خامخا هغه مري. یقین وکړئ هغه کسان چې زور یې ونه لري په محفل کې ګیر شوي دي. هغه کسان چې استعمالوي پوهیږي چې څومره استعمال کړي، که داسې ونه کړي زړه یې درېږي.
اگر نه قلب شستات خواد شد.
د کابل اوسیدونکی شیرزاد د خپل یو ملګري د بد حالت کیسه کوي چې ټابلیټ کې خوړلې وه. نوموړی وایي دغه ګولۍ په اسانۍ په ښارونو کې پیدا کیږي، ځکه یې کارونه هم ډېره شوې.
کوم سفر مثال دا سړی استعمالی او د سیاوتانه محوطه کې ناسي تر غزي پورې شمال دل او شاید دې سانې ما چې باز انډیوالان مرتغ شوی ما ته زنګ وهلې د سمنګ ته د مشکل پیدا شوی بیا زورته ورغلم چې سم مشکل پیدا شوی بیره ته قصه کړی چې داسې ټابلیټ هم یو ځینم راواغیست او هم خوړه داسې انډیوالان نور زه پرې خودم داسې راغلم یو ما وتې ته سمال زه لږ زره چرت وهم او داسې احساس مې کوو څوک زما شاته دی او ما وژني
ځوانان دغه ټابلیټ کا لکومو ځایونو واخلي
زیاتره د هغه دکانو کې دي چې هغلته نور مخدره مواد خرڅیږي چرس کوکاین هیروین کریسټال دا نور مواد خرڅیږي چې دا دولت هم ښه په توګه معلوم ده چې کوم بخشو کې دي کوم ځایو کې دي
و موږ غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان راته وویل چې د دې ګولیو په اړه معلومات نه لري او د نورو معلوماتو د اخیستلو په خاطر یې لارښوونه وکړه چې د درملو او صحي محصولاتو د تنظیم ریاست ته ورشي شو. دا یاد ریاست مشاور محمد آصف یاری په خپلو خبرو کې راته وویل تر دې دمه یې ډېر غیر قانوني درمل نیولې خو په دې نیول شوو درملو کې ټابلیټ کا نشته
د قسمت ټابلیټ کا په خصوص هغه وګویم
د ټابلیټ کا په اړه به وویم هغه سیړنې چې زموږ همکارانو کړی دي لانی کمرغه د درملو په تاسیساتو کې لداسې کیمیاوي مادو سره نه دی مخ شوی چې عملا په درملتونونو کې دی موجود وي زه نه وایم چې دا غیر قانوني درمل له بازار څخه حذف شوی دي حکومت هڅه چې په دې برخه کې شوی دي غټوري تمامي شوی موږ باید داسې مسایلو پر وړاندې مجادله وکړو او له مارکیټ څخه دا درمل راټول کړو چې دا زموږ د پلانونو برخه دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ډیر دقیق ډول پر دې موضوع کار وکړو او زموږ همکاران به دا درمل راټول کړي دا وعده هم کوو چې د درملو د خدمتونو له ریاست سره چې د خلکو د عامه پوهاوي مسؤلیت لري په همغږۍ د عامه پوهاوي کمپاینونه به هم کوو
قسمت آگاهي عامه کار وکړن او کمپاینای را برا بندازي
ټابلیټ کا د یو څو ساعتونو په خاطر یو کاذبه خوشحالي انسان ته ورکوي خو دغه خوشحالي په دینار زی چې په دومره قیمت دی واخیستل شي ځکه له استعمال وروسته ډیر بد اثرات په وجود کې راڅرګندېږي ډاکټر عبدالمنیر د هغو ناروغیو یادونه کوي چې دا ټابلیټ کا د استعمال په وجه رامنځته کیږي
زمونه کې یک مصرف کننده په صورت
کله چې یو مصرف کوونکی په مکرر ډول له دې درملو استفاده وکړي دغه مواد سبب کیږي چې په عصبي غوډو کې هغه سورټین چې تولیدیږي او د شخص پر رواني حالت مثلا د حافظې یا د ولو د دردونو د انتقال او اشتها په برخه کې نقش لري خو کله چې یو مصرف کوونکی ټابلیټ کا استعمالوي ډیر اثر یې په همدې سورټونو کې وي چې د سورټین په تخریب سره د دې بد اثر د انسان په وجود کې راڅرګندېږي مثلا حافظه یې شنوي په اسانۍ څه نشي یادولی دردونه نه حس کوي خوب او اشتها یې بالکل له منځه ځي دا چې د مصرف کوونکو پر عصبي سیستم اثر وکړي ډیپریشن یا استراب ورته پیدا کوي
نزد مصرف کننده ډیپریشن یا استراب وجود نه لري
دارواپو استاد زیوالحق شمس په وینا ټول نشئی تو کې د انسان وجود او روان ته تاوان رسوي نو موړی د ټابلیټ کا پاړه وای دا ګولې سلیری ساته سړی له خوب محروموي چې عادي حالت ته راګرځیدو ورسته ذهن ګډوډوي او د عمر د کمیدو سبب هم کیږي
هر هغه شی چې د طبيعي غوښتنو په مقابل کې منکارو ټکنالوژیک وی تصنعي او صنعتي وی سختګي او جوړ شوی شی وي د انسان د ژوند په مقابل کې دی دا مخدره توکي او د تورته په مختلفو نمونه سره په نوو باندې سره چرواندې کیږي له مختلفو اړخونو انسانان زوبلوي او د انسانانو ژوند ته تهدید دی یوې مثلا د خوب مسله ده بل د احساساتو د کنټرول او متعادل حالت نه وتل هغه څه خفګان او څه خوشحالي وي زموږ روان پوهان بدبختانه د هټول یو ورخیز دی یو سترګ باندې ګوري نړۍ ته دوی فقط یوازې ژور خفګان مطرح کوي ونه ژور خوشحالي هم یو ستونزه ده انسانانو هغه ژور احساس چې د خادي لپاره ترلاسه کیږي څومره سره نه پیښ شوې دي د هغه موادو د استعمال له وجې شوې دي چې ډیر مثبت احساس سړي ته ورکو ډیر انرژي ورکو ولا سړي ته دا خو څنګه دی کنه موږ متدل انسان ته پرړی کې اړتیا لرو هغه چې د خپل ځان ته نور ته ضرر ونه رسوي په دې کې اوس بینو د هر یو کرکټر او بدن او استعداد ته په کتو سره ضرورونه لري د ځینو کسانو د بدن حجري تخریبي د ځینو کسانو ذهني توانایي تخریبي څومره اقتصادي توان نور سره کوي څومره پرتلون کې باندې ضرر لري له هر اړخیز ته سنجوي ملیون ملیون ډالر ضرورونه سره مخ کیږو
دا استاد شمس په باور دا چې په افغاني ټولنه کې د ډیرو خبرو کول شرم ګڼل کیږي په همدې خاطر ځوانان هڅه کوي خپل محرمي ستونزې خپل حل کړي او د دې پر ځای چې لکوم پوک سره شریک کړي یا ډاکټر ته لاړ شي خپل په پټه زی او هغه ګولې اخلي چې پاړې لا بل چاوري دلی وي
ټولنیز جوړښتونه سړی مجبوروي چې په قالبونو کې برخورد وکړي. د جنسي مسایلو په هکله باندې مشورې کول یو تابو ده، نه کیږي دغه، څوک چا سره نه مطرح کولی شي نه حلولی شي. بنا ان دوی تر ټولو شخصي لارې او محرمې لارې د دې مسئلې لپاره ګوري. هغه څه چې ورته شخصي بڼه باندې ممکن دي هماغه نه استفاده کوي. مثلا همدغه ذهنیت چې ته جنسي ضعف لرې یو ډېر بد ذهنیت دی چې په ټولنه کې خپرېږي او تبلیغ دی. اما راشي د دې برعکس که تبلیغ شي، یعنی دغه حالت کې چې دي اوس که طبیعي هم نه دي، په دغه حالت کې چې دي هم نه نورمال ډول سره بېرته عادت کېږي دې مسئلو سره. د انسان ټول مسایل چې دي خصوصا بدن پورې تړل دي، دا په تعدد او په تعداد سره پورې مربوط دي. کمیت چې کله زیاتېږي کیفیت هم لوړېږي. همدغسې دا مسئله، یعنی په ډېر نورمال حالت سره دوی بېرته کول شي عیار اوسېدي. اما په دې خاطر چې علمي منطق نه لرو، موږ په ټولنه روښانه نه ده، دلته تبلیغات ډېر کار کوي. تبلیغات هم کېدای شي د هماغه کمپنیو لپاره وي چې هغوی خپل مواد غواړي خرڅ کړي، د هماغه دې نه راټولېږي، په دې سنتي قالبونو کې بېلته ورکول کېږي.
ډاکټر عبدالمنیر وایي د کاذبې خوشحالۍ او سکون پر ځای دا ښه ده چې انسان په طبیعي خوشحالۍ او سکون پسې وګرځي. هغه وایي که چیرې کوم ځوان دا محسوسوي چې جنسي ستونزې لري، نورې لارې چارې هم شته چې پرې خپلې ستونزې حل کولی شي.
نباید به خاطر تقویت
د جنسي تقویه په خاطر باید لدی درملو استفاده ونشي. که چیرې یو کس ترې استفاده وکړي پرې معتاد کیږي. بنا د جنسي تقویه په خاطر دي ځوانان له میوو، ویټامینو او پروټین څخه استفاده وکړي او سپورت دی وکړي. دا هغه لارې دي چې له ځان سره پرې مرسته کولی شي.
راشه سکه میشنه که به خود کومک وکړن.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، ټابلیټ کا د ډیرو خطرونو سبب کېدلی شي. خو په افغاني ټولنه کې د ګولیو ته د ډیر تبلیغ په وجه اوس ډیر عامی شوی او ځوانانو ته داسې ښودل کېږي چې روغتیا ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو دغه ګولۍ هیڅکله هم د انسان روغتیایي ستونزې نه حل کوي،